بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګا په اوګا یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو بخیر. دوستانو سحرنه یو ساته خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی سره د خپل نور ملګرو ستاسو په خدمت کې یم. نن د ګل ورځ یادو شنبه د 1400 هجری لمریز کال د تلې یا میزان د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1440 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومبه خور د میاشتې له 14 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 10 نیټې سره برابر ده. درنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د په ایران باندې د لویدیز لخوا د درملو په برخه کې د بندیزونو په هکله سیاسي تبصره اوریدئ شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د وحدت د اونید او د میلاد النبی صلی الله علیه و آله وسلم په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ دویمه برخه درته وړاندې کیږي او د خبرونې په ورستیو شیبو کې هم د امریکې د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام یعنی بے نقابه امریکا اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وګوسه رازو ل یوې لنډې د می ورسته. تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د صلح لپاره د پولند د رغند رول ملاتړ وکړ. په تهران کې د افغانستان او ایران د هنرمندانو د هنري آثارو نندارتون پرانستل شو. له افغانستان څخه هر ورځ تر 300 کنټینرونو پیاز او ټماټر پاکستان ته صادریږي او د ترکیه په استنبول کې او همداشان د یمن په سویل کې بهمی 14 شوې دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د خارجه وزارت د سیاسي چارو مرستیال د پولند د مرستیال خارجه وزیر په کتنه کې وویل ایران په نړیوال ډګر کې د پایدار صلح او ثبات لپاره د پولند له رغند رول څخه ملاتړ کوي. علي باخری پرون په پاول یابولنسکی سره په کتنه کې د پولند سیاسي او اقتصادي ظرفیتونو او په اروپایي اتحادیه کې مقام ته په اشاره سره څرګند کړه ایران په نړیوال ډګر کې د پایدار صلح او ثبات لپاره د پولند له رغون کې رول څخه حمایت کوي. باقری په سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت په امنیت جوړون کې رول باندې په ټینګار سره هم وویل په هر برخه کې چې اروپا د تعامل او ملګرتیا لار غوره کړي د اسلامي ایران لخوا د مثبت خبرګون تمه لرلې شي. په دغه کتنه کې د پولند د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال هم د دوه اړخیزو اړیکو او د یوکرین د جنگ په شمول د سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو په هکله له علي باقری سره د نظر تبادله وکړه. په ایران کې د بولیویا سفیر ټینګار وکړ چې هیواد یې په ایران کې رامنځته شوی غلبلې چې انګریزان او امریکایي صهیونستان په کلاس لري غندي. د ایران د خبر لمخې د ایران لپاره د بولیویا هیواد سفیر رومینا پریز پروند تبریز له خاروال یعقوب هوشیار سره په کتنه کې وویل بولیویا د ایران او ورور هیواد دی او امپریالیستي ضد نظریات لرو او د یو بل ترڅنګ د امپریالیستو خلاف ودرېدلی یو. هغې په دې خبرې سره چې د ایران او بولیویا د دوستۍ خونه جوړه شوې زیاته کړه د تبریز او د بولیویا د خارونو ترمنځ ډیر ګډ ټکی شته دي او د دواړو هیوادونو خارونه باید خپل اړیکې پراخې کړي. د تبریز خاروال هم د بولیویا ل لاپاز خار سره د ورورولې د موضوع د سیړنې خبر ورکوي ویل په دې کار سره کولې شو چې په کلتوري برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړو. یعقوب هوشیار وویل د بولیویا امپریالیستی ضد نظریه بیخي هم هغه پیغام دی چې 50 کاله مخکې حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مطرح کړی و. د تبریز خاروال زیاته کړه کومه ګډه جبهه چې خلکو د لویدیز د امپریالیزم او صهیونیزم په وړاندې جوړه کړې ده ډیره مهمه ده. صهیونیستي تفکر یو وحشي تفکر دی او هیڅ دین، ملیت او ژبه په رسمیت نه پیژني. د ایران او افغانستان د هنرمندانو د نقاشۍ او هنري آثارو نندارتون له پرون څخه د تهران په رازی کلتور خونه کې پرانستل شو. د وحدت دونه د درنخت په مناسبت د ایران او افغانستان د هنرمندانو د نقاشۍ او هنري آثارو نندارتون د رحمت نندارتون نومول شوی دی. د ویلو دا چې پرون د ربیع الاول د میاشتې 12 نیټه وه چې د یو روایت له مخې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د زوکړې کلیزه او د وحدت د اونۍ د پیلېدو ورځ ده. د ایران او افغانستان د هنرمندانو د نقاشۍ او هنري آثارو نندارتون د ترسره کولو منشي احمد تاجک له ایران پریس خبری آژانس سره په ځانګړې مرکه کې وویل په دې نندارتون کې د دیرشو ایرانی او افغانستانی هنرمندانو د نقاشۍ، تور قلم، منبتکاری او خوشخطه یو سل دیرش آثار د مینوالو لپاره نندارې ته وړاندې کیږي. د نندارتون د ایران او افغانستان د دواړو ولسونو د وحدت او پیوستون د څرګندولو په موخه جوړ شوی دی. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوري. افغانستان هر ورځ تر 400 کنټینرونو پیاز او ټماټر پاکستان ته صادروي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان وای پاکستان له افغانستان څخه د ورځې له 300 نه تر 400 پورې کنټینر تازه ټماټر او پیاز واردوي. صادق خان پرون په خپل ټویټر باندې لیکلی دی افغان کروندګر له دې سوداګرۍ ډیره ګټه ترلاسه کوي ځکه چې سږکال دوی ډیر حاصل لري. تان خبری سایت لیکلی چې که څه هم سږکال د وچکالۍ له کبله د افغان کروندګرو حاصل د تیرو کلونو په پرتله کم ښودل کیږي او دغه راز د تیرو دریو میاشتو سیلابونو په ځانګړي ډول فصلونه او باغونه ویجاړ کړل، خو د دې لپاره چې سږکال له هند څخه پاکستان ته د ټماټرو او نورو سبزیو په وارداتو کې خنډونه پیښ شوي، پاکستان مجبوره شوی چې د افغانستان د پیازو او رومي بانجڼو وارداتو ته لاره پرانیزي. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي په وینا په تیرو کلونو کې د پاکستان سبزیجات زیات وو او افغانستان ته به یې صادرول، خو سږکال د پاکستان د سبزیو حاصل د سیلابونو له کبله ویجاړ شوی دی. د پاکستان ته د افغانستان د پیازو او ټماټرو صادرات دوه اړخیزه ګټه وبلله او غوښتنه وکړه چې دا ډول راکړه ورکړه دې تشویق شي. د ویلو دا چې په تیرو کلونو کې د افغانستان پیاز د هندوستان بازارونو ته صادرېدل. ګران اوریدونکو، افغانستان ته د ترکمنستان د ګیس د انتقال د پروژې په هکله زموږ خبریال یو رپورټ را لېږلې، نو راځئ چې ووایو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په دې هیواد کې د ټاپي پروژې د غازو د ویشلو طرحه چمتو شوه. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایاند مفتی اسمت الله برهان رسنۍ ته ویلي چې له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې خبرې جریان لري. د نوموړي په وینا د قانونو او پټرولیم وزارت مسلکي معین انجینیر وحیدالله حلیمی د یو پلاوي په مشرۍ ترکمنستان ته په سفر تللی د چاپی پروژې په مخته خندونو او شته ستونزو د لرې کولو لپاره له ترکمنستاني لوري سره پر خبرو بوخت دی. ښاغلی برهان زیاتوي چې ترکمنستان هیواد وعده کړی چې د ښاري ګازو د شبکې او د هرات صنعتي پارک په جوړولو کې یاد هیواد مرسته کوي او د دواړو هیوادونو د تخنیکي ټیمونو لخوا به ډیر ژر کار پرې پیل شي. د افغانستان د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر بیا زیاته کړې چې د ټاپي له دې سترې پروژې څخه به لومړی د هرات اوسیدونکي ګټ پورته کړي. باید وویل شي چې د ټاپي پروژې په تکمیلېدو سره د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې څخه پاکستان او هندوستان ته انتقال شي، چې د نل لیکي او تاسیساتو د جوړولو کار یې په ترکمنستان هیواد کې پیل شوی او د افغانستان تر پولې را رسېدلی دی. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د ترکیې په استنبول ښار کې په شوې چاودنه کې درې تنه مړه شوي دي. فارس خبریا آژانس بیګا خبر ورکړی چې رسنیو د دغې پیښې د علت په اړه تر اوسه کره معلومات نه دي خپاره کړي او وایي چې پولیس د پیښې د دلایلو جاج اخلي. د خبر تر رسیدو پورې اور وژونکي او مرستندویه ځواکونه د چاودنې له امله د لګېدلي اور د وژلو او روغتون ته د پیښې د زخمیانو په منتقلولو لګیا وو. او یمنی سرچینو هم د بمونو په دوو چاودنو کې د دغه هیواد د جنوب د انتقادي شورا د وو تنه ځواکونو د مرګ ژوبلې خبر ورکړه. د یمن د سویل په انتقالي شورا پورې اړوند د سرچینو پرون ویلي چې د ابین د سویل ختیځ په مودیه ښار کې عمران واده ته څیرمه په الجزاء سیمه کې د جنوب د انتقالي شورا د ځواکونو د ګاډي په لاره کې دوه بمونه چودلي چې له امله یې څلور تنه مړه او درې نور زخمي شول. د یمن د جنوب د انتقالي شورا ځواکونو له دغو چاودنو وروسته په سیمه کې د پلټنې عملیات پیل کړل. د خبرونو پای دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت خاک
سیاسی تبصرہ.
اوریدونکو زمونږ سیاسي تبصره د درملو او درملنې په برخه کې په ایران باندې د لویدیز د بندیزونو په حق لدنو پام ورته وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت ویان علي بهادر جهرمی په وویل چې لویدیز هیوادونه د ناروغه کسانو په نسل وژنې سره د ایران له خلکو انتقام اخلي. هغه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په 1390 هجری لمریز کال کې د ایران د تیلیسیمیا بیماری او یا ناروغان، په 1390 هجری لمریز کې نوی بیماران، په 1499 او 1400 هجری لمریز کلونو کې 1040 ناروغان د امریکې د بندیزونو په وجه مړه شول. په دغه شمیر باندې باید د ای بی ناروغي بیماران او خاصو درملو ته ضرورت لرونکي کسان هم ور زیات کړو. د ایران د حکومت د ویان دغه څرګندونه یو ځل بیا په ایران کې د سلامتیا او د ناروغانو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکې د غیر قانوني او د یو اړخیزه بایکاټونو نیخ په نیخه اغیزه ښایي. دا په داسې حال کې دي چې لویدیځ هیوادونه ادعا کوي درمل هیڅکله د بایکاټونو په لیست کې نه دي شامل، خو په عمل کې د بانکونو په بایکاټ او د پیسو په مبادلاتو کې پر رامنځته شوو ستونزو سره په خاصو او سختو ناروغیو باندې د اخته کسانو لپاره د درملو برابرول سخت او په ځینو موردونو کې ناممکن شوي دي. د امریکې د دغو بایکاټونو نتیجه په ایران کې د ای بی ناروغان په سرطان بیماری او تیلیسیمیا ناروغیو باندې ککړ په لسګونو زره ناروغان د مرګ لګواخ سره مخامخ دي. په حقیقت کې په درملو، دوایانو او تجهیزاتو باندې د نه بندیز په حق له د امریکې له ادعا سره سره زیاتره بانکونه، مؤسسې او شرکتونه د احتمالي سزا کېدا له ویرې له ایران سره په تجارت کې ډېر محتاط عمل کوي. د بیلګې په توګه د سویډن هیواد مونلیک شرکت د امریکې د بایکاټونو په وجه په ایران کې د ای بی یا بټرفلای بیماری د ناروغانو لپاره د طبي پټیو له استولو څخه ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې دي چې په ایران کې د ای بی ناروغۍ کابو 1200 ناروغان طبي پټیو ته فوري ضرورت لري. د ایران پر ضد د بایکاټ اغیزې یوازې د ای بی یا بټرفلای ناروغۍ په ناروغانو پورې محدودې نه دي، بلکې په تیلیسیمیا ناروغۍ ککړ کسان او په نورو خاصو بیماریو باندې اخته ناروغان هم د دغو بایکاټونو په نتیجه کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د ایران د تیلیسیمیا ناروغانو د ټولنې د مدیر پلاوی غړی او عامل مدیر یونس عرب د تیلیسیمیا ناروغانو د درملو د تامینولو حالت ته په اشاره سره په دې خبرې باندې ټینګار سره چې مطالعاتو ښودلې ده چې د تیلیسیمیا بیماری له لسو نه تر پینزو دیرشو فیصدو پورې ناروغان د مصرفي درملو د ډول ډول والی په تناسب د ایران د تولید شوو درملو د استعمالولو امکان نه لري. وویل د ایران پر ضد ظالمانه بایکاټونو او د تیلیسیمیا د بیماریو د درملو د واردولو د امکان نشتون ممکن و چې د تیلیسیمیا په ناروغانو کې یو نسل وژنه رامنځته شي. باید توجه وکړو چې د ایران د تیلیسیمیا ناروغي 8000 کسانو د امریکای د بایکاټونو په وجه تاوانونه لیدلي دي او ډیر کسان په کې مړه شوي هم دي. پر دې اساس د ایران پر ضد د امریکا یو اړخیز بایکاټونه چې نورو هیوادونو ته په ګواښ کولو او د روغتیایی او درملیزو مرکزونو په تجهیزولو او د خدماتو د وړاندې کولو او د خاصو او سمدستي درملو له خرڅولو او د لیبارټریو د تجهیزاتو د انتقالولو په مخنیوي سره یو ځای دي د ایران د خلکو په سلامتیا باندې منفي اغیزه کړې ده او د ډیرو ناروغیو د ناروغانو د وژل کېدو سبب شوي دي. تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منوریدونکو بخنه غواړم د سیاسي تبصرې په پای کې مې ستونه ونخته، نو ان شاء الله چې بخنه به مې قبول کړي. د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدو ته بلنه درکو.
تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و من عزیزانو سم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د ګولو ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې 13مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې له 14مې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 14مې نیټې سره برابر ده. یو لسوه څلور پنځوس کاله پخوا د یو شمیر روایتونو په اساس په همداسې ورځ د 290 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په 14مه نیټه په ابوالحسن مشهور یو مسلمان شاعر، ادیب او فقی قاضي جورجاني وزیږید. هغه د اوسنۍ تهران څیرمه دری خار د قاضي القضات صاحب بن عباد د زمانې وو او ډیر تالیفات یې له ځان په یادګار پرېښودلي. د دغه مسلمان فقیه له ټولو اثارو څخه د تفسیر القرآن تحذیب التاریخ کتابونو ته اشاره کولای شو. قاضي جورجاني په 1386 هجري قمري کال کې په نیشابور کې وفات شو او د ایران په شمال ختیځ په جورجان یا نننی ګورګان کې خاورو ته وسپارل شو. دوه سوه یو نوي کاله وړاندې د 1110 میلادي کال د اکتوبر په 14مه نیټه انګریز فیلسوف او فزیک پو هنري کاونټشن د فرانسې په نیس ښار کې وزیږید. هغه په فزیک، کیمیا او طبي علوم کې د استادۍ درجې ته ورسید. کاونډش وړومبنی کس و چې ثابته یې کړه هایدروجن له طبي هوا سپک دی او کوم شیان چې له دې ګیسه ډک شي د پورته تلو وړتیا لري. کاونډش په 1310 میلادي کال کې مړ شو. یو سلس کاله پخوا د 1912 میلادي کال د اکتوبر په 14مه نیټه د چین د امپراتورۍ په پرځېدو سره د هغې پر ځای جمهوري نظام واکمن شو. له 1908 نه تر 1911 میلادي کاله پورې په چین کې د منچو امپراتورۍ د کورنۍ پر خلاف پینزه بلواوی وشبه چه طولو ده چین ده مشهور مبارز سون یات سین له انقلابی افکارو چخه چه ناچه سرچینه اخیسته و. اولنبنه چلور بلواوی وزپلش به او هر زل یوشمیر خلق ونیول او ووجل شول. خو پینزم شورش په 1911 کال د اکتوبر په 9 نیټه پیل شو. د حکومت له بیمخینې سخت عمل او د سلهاو تنو د نیول کېدو او د پانسي کېدو سبب شو او عامه قهر او کرکه یې زیاته کړه. په دې وجه د هغه کال د اکتوبر له 11 څخه بلواوې د چین سترو ښارونو ته ورسېدلې. په دغه وخت کې دربار چې د خطر احساس یې کاوه خلک آرامخته وبلل او مخالفان د خبرو اترو پیلولو او ملی پخلاینې ته ور وبلل. د حکومت او مخالفانو د استازو ترمنځ مذاکرات د 1911 میلادي کال د دسمبر په اوړمبنیو کې د چین په شانګهای ولایت کې پیل شو. خو له هغه پیله دوه فکرونه د یو بل په وړاندې ودرېدل. حکومت وړاندیز کاوه چې د منچو کورنۍ مطلق حکومت په مشروطه سلطنتي حکومت بدل شي او د خلکو غوره کړی پارلمان هم په کارونو څارنه ولري. خو انقلابي ځواکونه د رژیم له بدلېدو او د جمهوریت له ټینګېدو پرته په بل څه راضي نه کېدل. بالاخره د مؤسسانو د شورا له جوړېدو وروسته د چین جمهوریت اعلانېدل تصویب شول او په چین باندې د منچو امپراتورۍ له ختمېدو وروسته سون یات سین د 1912 کال د اکتوبر په 10 نیټه چې د خلکو د پاڅون او د هغه خوځښت د پیلېدو ورځ وه چې د جمهوري رژیم د ټینګښت سبب شوه د چین جمهوریت جوړېدل اعلان کړل. دریا ویا کال پخوا د 1949 میلادي کال د اکتوبر په 10 نیټه تایوان جمهوریت خپل موجودیت اعلان کړ. د آسیا په لویه وچې کې د تایوان په 6000 مربع کیلومتره پراختیا لرونکي یو جزیره ده چې د ختیځ چین په سمندر کې د چین د ولسی جمهوریت د جنوبي سواحلو په 1.5 کیلومتره کې پراته ده. د دوهم نړیوال جنگ په ختمېدو سره په سیمه کې ډېر پراخ بدلونونه رامنځته شول او بالاخره له کمونستانو څخه د چین د واکمنېدو ملي ګوند د غړیو په ماتې سره هغوی په دغو ټاپوګانو کې د چیان کایچک په مشرۍ د ملي چین جمهوریت په نامه خپل حکومت جوړ کړ. له دې وروسته و چې د تایوان واکمنۍ له چینه په خپل واکه توګه دوام وموند او د امریکا لخوا یې ملاتړ وشو.
تهران رادیو ډیر خوږ او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام خوخي ورګرځیدلې وي. دوستانو، د خبرونه په دوام کې د وحدت د اونې په لړ کې د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ دویمه برخه اوري، ورپسې هم بے نقابه امریکا درته وړاندې کیږي. parstoday.com/ps هم زموږ د ویب سایټ اډرس دی.
دا وحدت ونی دیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د خپرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د میلاد النبی او د وحدت د اونۍ په مناسبت ځینې پروګرامونه تاسو ته وړاندې کړو. اوس هم د دې پروګرام د اوریدو بلنه درکوو او هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
Thank you.
خوګو دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې 12مه نیټه د ځینو روایتونو په اساس د اسلام د ګران پیغمبر رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د نیکمرغه زوکړي ورسته. البته د ځینو روایتونو په اساس بیا د ربیع الاول په 12مه نیټه هم دغه زوکړه شوې ده. د مسلمانانو په مختلفو فرقو کې دغه اختلاف د ختمولو لپاره د ایران د اسلامي انقلاب اروخاد لارخود حضرت آیت الله العظما امام خمینی د ربیع الاول له 12 منټې تر 12 منټې پورې د وحدت اونۍ نومولې چې پکې د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د زوکړې او د مسلمانانو د وحدت لپاره پروګرامونه ترسره کیږي. تهران رادیو په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو په تیر بیا تاسو خوږو مینوالو ته مبارکي وایي او په همدې اړه مو د راتلونکو وو ورځو لپاره ځینې مطلبونه برابر کړي چې په دغو شپو ورځو کې به تاسو ته وړاندې شي. په ځینو پروګرامونو کې د وحدت په موضوع او د اهل سنت او اهل تشیع د عالمانو او پوهانو نظرونه هم ستاسو خدمت وړاندې کوو. د دغې لړۍ دوهم پروګرام ته ستاسو پام راغواړو چې پکې د اسلامي وحدت په اړه د دوو اسلامي شخصیتونو علامه محمد حسین کاشف الغطا او شیخ محمود شلتوت نظرونو ته مختصر شانته کتنه کوو. په دې هیله چې د دغې لړۍ په نورو پروګرامونو او مطلبونو کې هم له موږ سره ملګرتیا وکړئ.
دوستانو، د اسلامي مذهبونو ترمیانځ د تفرقې او اختلاف بحث نه لننه بلکې له ډیرو پخوا راهیسي په اسلامي امت او مختلفو اسلامي مذهبونو کې موجود وو او د هغوی ترمنځ د مذهبي خبرو اترو یو خنډ ګرځېدلی دی. ځینو کسانو هڅه کړې ده چې دغه ستونزه په یو ډول حل کړي. علامه محمد حسین کاشف الغطا په رښتیا سره چې د مذهبونو ترمنځ د خبرو اترو او وحدت اصلي غږ پورته کوونکی وو. هغه په 1928 کال کې الدین والاسلام نومې کتاب ولیکله او هغه یې په څلورو ټوکو کې چاپ ته تیار کړ. بیا یې د المراجعات په شان کتابونو او د جمعیت تقریب بین المذاهب اسلامی او په رسالة الاسلام مجله کې د الاجتهاد فی شریعه مقاله په لیکلو سره د مسلمانانو په تیره بیا شیعه سنی ترمنځ په اتحاد کې مهم رول ولوباوه. کاشف الغطا په هغه مقدمه کې چې په اصل شیعه و اصول ها کتاب کې لیکلي د وحدت ضرورت ته اشاره کړې ده. د هغه په باور نن د مسلمانانو خطرناکه ناروغي د هغوی تیتربرکوالی او بی اتفاقی ده او د دغه مرض یوازنی درمل هم د نن ورځې او هم د پخوا لپاره اتحاد او اتفاق او له یو بل سره او مینه او د کینیو او رخو او ترپګنیو پریښودل دي. دا کاشف الغطا له نظر اسلام پر دوو ستنو ولاړ دی، د توحید کلمه او اتحاد او اتفاق، او هغه په مختلفو رودو سره مسلمانانو ته د وحدت یادونه کوي.
خوږو دوستانو، د کاشف الغطا صلیبي جنگونه، د مغولو حمله او په اسلامي نړۍ کې د نوې لویدیځ استعمار نفوذ د مسلمانانو ترمنځ د بې اتفاقۍ نتیجه ګڼلې. نو ځکه د هغه زیاتې هڅې د تشیع د دفاع او د دوو لویو اسلامي مذهبونو یعنی اهل تشیع او اهل تسنن ترمنځ د اتفاق او د تشیع په پیژندلو متمرکزې وې. د دغه لوی شیعه عالم په وینا که مسلمانان غږمله او یو موټی وای نو دا دومره هیوادونه به یې له لاسه نه ورکول او اول لوی اسلامي دولتونو به د یو وړوکي ولس په وړاندې ماته نه خوړله. کاشف الغطا په داسې حالاتو کې چې دښمنانو له هر لورې مسلمانان راګیر کړي دي، په هغوی کې اختلاف او جدال حرام ګڼه او باوري وو چې په ټولو اسلامي فرقو لازمه ده اختلافات پرېږدي، که څه هم دغه کار ذاتن حرام نه وي، خو په داسې حال کې چې دښمن له هر لوري موږ راګیر کړی یو حرام دی. د کاشف الغطا په خبرو کې مهم ټکی له ظاهري او سوري وحدته ډډه کول وو، او له ټولو مسلمانانو یې غوښتل چې عملي وحدت رامنځته کړي. هغه ویل قرآن کریم د مسلمانانو د اختلاف په اړه ډیر سخت خبرداری ورکړی او فرمایي، ای پیغمبره، هغه کسان چې د خدای په دین کې یې جدایی راوسته او په مختلفو او دښمنو ډلو بدل شول، لا تا سره هیڅ اړیکې نه لري، ځکه چې ستا دین د وحدت، ورورولۍ او مینې دین دی، نه د تاوتریخوالي او اختلاف دی. او همداراز په قرآن کریم کې بیا راغلی دی، له مشرکانو مه کېږئ چې په خپل دین کې یې جدایی راوسته او په مختلفو او دښمنو ډلو بدل شول.
عزیزانو، اهل سنت عالم او مفسر شیخ شلتوت یو بل لوی اسلامي شخصیت دی چې د مسلمانانو د وحدت او یووالي لپاره یې لوی ګامونه پورته کړي دي. هغه د تعلیم له بشپړولو وروسته د مصر الازهر پوهنتون ته وبلل شو، او په نهایت کې د مصر د دولت لخوا د پوهنتون د مشر په توګه وره شو. د شیخ شلتوت تر ټولو لوی فعالیت او هدف له فرقي تعصباتو ډډه کول او ورسره مبارزه کول و. هغه د خدای کتاب او د پیغمبر سنت د ټولو مذهبونو ګډ ټکی باله، او ویل به یې خدای تعالی په قرآن مجید کې د تفرقې نه په سخته منع کړی و چې پکې د تعصب له مخې فرقه هم شاملیږي. په یو صحیح حدیث کې راغلی دی چې په اسلام کې تعصب نشته. د دغه اهل سنت عالم له نظره څوک چې په فقه کې کار کوي، ښه نه ده چې یوازې په یو مذهب بسنه وکړي، بلکې باید په هر مسله کې په هغه څه چې د کتاب او سنت دلالت ته نږدې وي عقیده ولري. شیخ شلتوت باوري و چې هغه اختلافات چې د مذهبي تعصباتو او فکري جمود سبب کیږي، د مسلمانانو د پیوند لړۍ شلوي او په زړونو کې کینه او دښمني پالي. دوی د اسلامي مذهبونو د نږدېوالي لپاره عملا ډېرې هڅې وکړي چې د مسلمانانو په نږدېتیا کې ډېر اغیزمن رول درلود. د مصر په همتون مفتی د 1438 هجری قمری کال د ربیع الاول په 18 د پیغمبر اکرم د میلاد په ورځو کې د شیعه مذهبونو امامي، زیدی او همداراز حنبلی، شافعی، مالکی او حنفی مذهبونو د استازو پښتون سره یو فتوا خپره کړه چې د تشیع د مکتبونو پیروي پکې جایزه ګڼلې ده. دا په دغه فتوا کې ولیکل، اسلام دین خپل هیڅ یو لاروی د کوم خاص مذهب او مکتب په پیروي نه دی پابند کړی، بلکې هر مسلمان کولی شي له هر مکتب چې په صحیح توګه نقل شوی وي او احکام یې په خپلو مخصوصو کتابونو کې موجود وي پیروي وکړي. او څوک چې د دغه څلورو ګونو مذهبونو یعنی شافعي، حنبلي، مالکي او حنفي مقلد وي، کولی شي بل مکتب ته منتقل شي. په امامیه اثنا عشري مشهور جعفري مذهب هم داسې مکتب دی چې د اهل سنتو د مکتبونو په شان د هغې پیروي هم شرعا جایزه ده.
دوستانو، شیخ شلتوت ګواښونو او سپکاویو ته اهمیت نه ورکوه، له همدې امله یې په یوه انقلابي اقدام کې وویل د شیعه مذهب فقه ته هم باید د اهل سنت او د مذهب په شان توجه وشي او په الازهر پوهنتون کې دی تدریس شي. دغه لوی اهل سنت مفسر په دې فتوا بسنه ونکړه او د اسلامي مذهبونو د نږدېوالي د پیاوړتیا لپاره یې په الازهر پوهنتون کې د فقه مقارن نومي څوکۍ جوړ کړه. د فقه مقارن مطلب د اسلامي مذهبونو د عالمانو د فتواګانو یو ځای کول او د یوې لا قوي او پیاوړي او برتر قول د لاسته راوړلو لپاره د هغو جاجول دي. شیخ شلتوت باوري دی چې اسلامي فقیهان باید له تعصب او نفسانی خواهشاتو لري هر رایا او فکر چې د اسلامي اصولو په پیاوړتیا کې اغیز شیندونکي وي او د ټولنې او کورنۍ د ښې هوساینې سبب شي له یو بله ومني. هغه هم دارز د عاشورا په ورځ د الازهر پوهنتون په انګړن کې د آزادارۍ او ویر دستوري هم جوړولې. د اسلامي تحقیقاتو اکاډمۍ جوړ کړه چې پکې د اسلامي مذهبونو استازي راغونډېدل او د مختلفو موضوعګانو په اړه به بحثونه کول. شیخ محمد شلتوت په هغه سفر کې چې د قدس شریف ته د فلسطین په اسلامي کانفرنس کې د ګډون لپاره یې لاړه، لا نورو عالمانو سره د آیت الله کاشف الغطاء په امامتې د جمعې لمونځ ادا کړ. هغه دغه ښایسته ننداره چې شیعه سنی پکې د یو بل تر څنګ ولاړ وو داسې وستایله. څومره ښایسته ده د مسلمانانو څیره چې په مسجد الاقصی کې د فلسطین په اسلامي کانفرنس کې راغونډ شوی او په یوه شیعه امامي مجتهد فضیلت لرونکي استاد شیخ محمد حسین ال کاشف الغطاء پسې یې لمونځ وکړ. بیل دې چې فرق وي د هغه چا په مینځ کې چې ځان ته سنی وایي او د هغه چا چې ځان ته شیعه وایي، ټول په کوټلو صفونو کې د یوه امام شاته ودرېدل چې د یو خدای عبادت کوي او د یوې قبلې په لور لمونځ ادا کوي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سر لوړی اوسئ.
نقابا امریکا
عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د بینقاب امریکا د پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لمعمول سره سم لومړی د امریکا د تیرې اونۍ مهمې پیښې او بیا به په ځینو موضوعګانو رڼا اچوو. هیله ده چې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ.
د امریکا چټي او کمزوري خیالات. په امریکا کې د ژوند لګښتونو زیاتېدا. په امریکا کې د ګرانې د کمولو لپاره د فیډرل ریزرو هڅې. او او په امریکا کې د ځان وژنې د اندازې زیاتې ده. په تېرې اونۍ کې د بینقاب امریکا ځینې مهمې پیښې وې. نو اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په اړه تحلیلي برخې اورېدو.
قدرمن اوریدونکو د تازه نظر غوښتنو پر اساس څه د پاسه نیم امریکایان باور دي چې لیره د چیننن ځوانان په دغه هیواد کې د هغو له پلار او مور ښه ژوند ولرلی شي. دا موضوع امریکایي خیالات کمزوري کوي. دغه نوې نظر غوښتنه د شیکاګو پوهنتون د هیریس د عمومي سیاست پوهنکور او د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د نور رک د عمومي چارو څیړنیز مرکز ته ترسره کړې ده. په دغه نظر غوښتنه کې زیاتره ګډون کوونکي وایي د یوې کورنۍ جوړول د هغو لپاره مهم دي، خو له نیمو زیات وویل دغه هدف ته د رسېدا د هغو د پلار او مور د وخت په نسبت سخت شوی. په دغه نظر سنجول کې هم دا راز نیمو کسانو وویل چې د ژوند د معیارونو ښه کول هغو لپاره ګران شوي دي او ډیرو پکې اقتصادي شرایطو ته اشاره وکړه. دغه نظر غوښتنه د 1400 کسانو په ګډون سره چې له 15 تر 90 کلونو پورې عمرونه یې درلودل ترسره شوې ده.
خوګو دوستانو، د امریکا د تجارت وزارت د احصایو تازه شمیرنې ښیي چې په امریکا کې د بیو له ډېرې زیاتې دا سره په یو وخت په اګست 5 کې د ژوند لګښتونه په اوچاره توګه زیات شوي دي. د دغه راپور په اساس د تیرې میاشتې په نسبت په اګست 5 کې د خلکو د لګښتونو زیاتېدا د دې ښودنه کوي چې د خوړو، استوګنې او نورو ضرورتونو د لګښتونو په زیاتېدا سره د امریکا اقتصاد له ځوړتیا سره مخ شوی دی. د دغه شمیرنې په اساس د امریکا خلکو په اګست 5 کې د خدماتو او مصرفي برخې کې زیات لګښتونه کړي دي. د امریکا مرکزی بانک هم په اګست 5 کې د 0.3% لګښتونو زیاتوالی ثبت کړی دی. همدارس دغه شمیرنې ښیي چې د ګټې د اندازې ډېرې زیاتېدا سره سره د ونډو په بازار کې ډېر مشکلات او زیاتې ګرانۍ په دلیل اقتصاد ډېر کم مقاومت ښودلی دی. دا په داسې حال کې دي چې د لګښتونو زیاتېدا د اخیستونکو د اندېښنې سبب شوي دي. ګرانۍ سره اړوند مصرفي لګښتونه هم هغه راز په زیاتېدو دي. په دې ډول چې د روان کال په 3 میاشتو کې دغه اندازه 2% زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې دي چې تمه کیږي د کال په 3 میاشتو کې اقتصاد د ودې شاهد وي، خو ډېر اقتصاد پوهان د دغو شمیرنو په لیدلو سره په دې باره کې له خپلو لومړنیو وړاندوینو شاته کړی دی او حاضر دمه تمه لري چې اقتصاد یوازې 1% وده درلودلی شي. همداراز دا شمیرنې د دې ښودنه کوي چې خلک د لګښتونو د زیاتېدا په علت کمې پیسې بچت کولی شي. په دې ډول چې په اګست میاشت کې د خلکو د بچت اندازه یوازې 3.5% وه، چې دا شمیر د کورونایي بحران په وخت کې د 8% بچت څخه ډېره کم وه. پر دې سربېره له اګست میاشتې مخکې 3 میاشتو کې د ګاډو اخیستلو اندازه هم ډېره کمه شوې وه. همداراز دا شمیرنې ښیي چې په اګست میاشت کې وګړنیز عایدات د پرله پسې 2 میاشتې لپاره 0.3% زیات شوي دي، خو همدغه چاره د بیو د زیاتېدا سبب شوې ده. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا اقتصاد روان کال په 2 میاشتو کې 0.9% ورکوټی شوي دي، چې د ځوړتیا په معنا دي. سپینا ماڼۍ د دغو اندېښمنوونکو شمیرنو په ځواب کې هڅه کوي د امریکا د مرکزی بانک د ګټې د اندازې زیاتېدا د اقتصاد د ودې له بهیر سره وتړي او له اقتصادي ځوړتیا ویره کم اهمیت وبرېښوي.
عزتمن دوستانو د ګټې د اندازې له زیاتېدا د امریکا د مرکزی بانک هدف د ګرانۍ کنټرولول دی چې د خوراکي موادو او سونګو د بیو په زیاتېدا سره په تیرو 40 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی. د بانک باور لري چې د پور د لګښت په ګرانولو سره اقتصاد آرامه کړي، د خلکو لګښتونه کم کړي او انفلیشن کنټرول کړي، خو د کارپیژندو په باور دا روده تیروتنه ده. خیال کیږي چې د خلکو د تنخواګانو زیاتېده تر څنګ د لګښتونو زیاتېده او د تقاضا یا غوښتنې زیاتېده ګرانۍ رامنځته کړې ده، خو په حقیقت کې په دغو کې هیڅ عامل سم نه دی. د امریکا د اقتصادي تحلیل دفتر په یوه نهایي اټکل کې ویلي دي چې د دغه هیواد اقتصاد د دوهم ځل لپاره جون ته پاتې په دریو میاشتو کې ورکوټې شوي دي. همداراز د پی این سی د مالی خدماتو د ډلې لوړ رتبه اقتصاد پو ګاس فاچر وایي د داخلي ناخالص تولید او ناخالص عاید د کلنیز جاج د 2022 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د امریکا د اقتصاد د ورکوټې والی که دا خودنه کوي. هغه د لګښت تولید او کار په بازار کې د وضعیت شکیدا ته په اشاره سره مدعی شو چې په 2022 کال د امریکا اقتصاد په تیره دادی او ورکرل شوي معلومات متناقض دي.
د امریکا د روغتیا د ایسایو د ملي مرکز د لومړنیو شمیرونو په اساس په دغه هیواد کې د خودکشي اندازه په 2020 کال کې کابو له 46,000 کسانو په 2018 کال کې 8,655 کسانو ته زیاته شوې ده، چې تر ټولو لوړه اندازه له 1500 تر 1400 کلونو پورې پکې ځوانان دي. په 2000 کال کې له یوې لسیزې کمښت وروسته امریکا وکولی شول د ځان وژنې تر ټولو کم اندازه، یعنی په 100,000 کسانو کې 100 ځان وژنو ته کمه کړی شي. د امریکا له خودکشۍ د مخنیوي د فاونډیشن ډاکټر هار کاوی فریډمن وایي هغه یو عامل چې په دغه کمښت کې رول درلودلی د هغو درملنو رامنځته کېدا وه چې د خودکشۍ له خطرې سره په مبارزې کې مرسته وکړه، خو یو ځل بیا تر 2013 کال پورې د ځان وژنې اندازه زیاته شوه او بیا په 2019 او 2020 کلونو کې کابو 15% کمه شوه. د دغه ډاکټر په باور د وروستیو ټیټو هسکو تفسیر او تحلیل کول ګران کار دی. مونږ باید اوږدمهاله بهیر ته وګورو څو پوه شو حاضر دمه د ځان وژنو یا خودکشۍ اندازه د څه منعکس کوونکې ده. دغه امریکایي فاونډیشن مسؤول ویلي دي د کرونا خپرېدا رول هم پیچلی دی. په داسې وختونو کې ممکنه ده نږدې کسان د یو بل ملاتړ ته زیاته اړتیا ولرلی شي او دغه چاره د خودکشۍ له مخنیوي سره مرسته کولی شي. په امریکا کې ځان وژنه یا خودکشي له 100 تر 40 کلونو کې د مرګ دوهم عامل دی. پر دې سربیره د 2018 کال احصایې ښیي چې په سړیو کې د ځان وژنې اندازه د میرمنو په نسبت 4 برابره زیاته ده او دغه ګروهنې د کلونو په تېرېدا سره هم هغه راز دوام مومي.
امریکا د دفاع وزیر د مرستیال سلاکار لورا کوپر په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې وویل یوکرين ته د 615 میلیون ډالر په ارزښت سره د هیمارس راکټي پلیټ فارمونو په شمول سم لاسي پوځي مرستي ورکوي. هغه ادعا وکړه چې د هیمارس پلیټ فارمونو د یوکرين دفاعي توان پیاوړی کړی او هغه ته ستراتیژیک برلاسي توپ ورکړی دی. کوپر ټینګار وکړ یوکرین وال حق لري په کریما ټاپو کې زموږ له وسلو استفاده وکړي، ځکه چې دغه سیمه د یوکرین ده او هغوی حق لري چې بیرته یې ونیسي. داسې ښکاري چې امریکا په دغه اقدام سره د کریمه په شمول نورو سیمو ته د جنگ پراخول غواړي. امریکا د یوکرین د کړکیچ له پیل راهیسې تر اوسه له یوکرین سره په میلیارډونو ډالره تسلیحاتي او نورې پوځي مرستې کړي دي.
د امریکا ستر هدف په یوکرين کې په یو ستړي کوونکی جنگ کې د روسي بخت ساتل دي چې د روسي د مالی سرچینو او پوځي قدرت د زیاتې کمزوري کېدا سبب شي. په همدې دلیل واشنگټن او د هغه اروپایي متحده یعنی انګلستان تر دې دمه کیف سره تر ټولو زیاتې مرستې کړې دي. د امریکا ولسمشر جوزف بایډن په ځلونو ټینګار کړی دی غواړي یوکرین د روسیې په وړاندې بریالی شي او په همدې خاطر یې د اوکراین له کیف حکومت په میلیارډونو ډالر وسلې او نور پوځي تجهیزات ورکړي دي او همغه راز دغه بهیر ته دوام ورکوي. په دې ډول امریکا باید هر ډول جنگ پراخېدو او د هغو د پایلو مسؤول وبلل شي. په مسلمه توګه دغه چاره به د ناټو او روسیې د نیغ په نیغه ښکېلېدا او د پراخ جنگ سبب شي. په امریکا کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف وایي یوکرین ته د امریکا او د هغې د متحدانو د نوو وسلو سپارل نه یوازې اوږده وینه بهیدنه او نوي مرګ ژوبلې لري بلکې د روسیې او لویدیځ ترمنځ به د نیغ په نیغه نښتې خطره هم زیاته کړي.
زدمن اوریدونکو د بینقاب امریکا د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور حاضر دمه اجازه غواړو.
سرلوړی مو اوسئ.